وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 2129 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او وازی اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې له حاله مو خبرو. دا غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. بروکسل ته هم ځو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډې ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو اوږدمهاله مرستې یا ملاتړ تر بحث لاندې دی. خو خبرونه له د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي په پېښور کې نن 2 بمي چاودنو د پولیسو یو افسر وواژه او 12 تنه یې ژوبل کړل. د پیسو نړیوال صندوق پر ایران غږ وکړ چې د خپل اقتصادي ودې لپاره د یوازې د تیلو پر تولید او بازار تکیه نه کوي. خو لومړی به نجه صفی ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه واوروي.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه 15مه څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. افغان چارواکي وایي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تمویل د سرنګوالي په اړه بحث وشي. او په بغلان کې نږدې 80 تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو له محاصرې خلاص شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه 15مه څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغان پلاوی استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن، او افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړی استازی ډینګ ژون د غونډې نور ګډونوالي. له دې غونډې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلی دی. نوموړي له خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودله چې د افغانستان د امن لپاره به د څلور اړخیزې غونډې هڅې بریالۍ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بروکسل په غونډه کې به له 2018 تر 2020 میلادي کاله د افغان ځواکونو د تمویل د سرنګوالي په اړه بحث وشي. د دغه وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبرې وشي.
په دغه غونډه کې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او همدارنګه د افغانستان پر سیاسي امنیتي وضعیت او لاسته راوړنو هم بحث وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه غونډه کې چې سبا جوړیږي د افغان پلاوی مشري کوي. خیرالله آزاد وایي د بهرنیو چارو وزیر به د دغه غونډې په سنډه کې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سربیره د اروپایي ټولنې د بهرنیو تګلارې له مشرې فدریکا موګیرنی سره په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. د بغلان والی وای نږدې 80 تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو له محاصرې خلاص شول. عبدالستار بارز نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د امنیتي ځواکونه له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو په بند کې وو. نوموړي وویل چې په دې جګړې کې 14 وسلوال مخالفان وژل شوي، 4 ټپیان، او هغه امنیتي ځواکونه چې په محاصره کې ول یو وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د غلام فاروق او لال محمد په مشرۍ د انسان تښتونکو 14 کسیزه ډله نیولې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې له دغې ډلې په تیرو اتو میاشتو کې یو شمېر عام خلک د پیسو لپاره تښتولي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
پاکستانی چارواکي وایي په پېښور کې نن 2 بمي چاودنو د پولیسو یو افسر وژلی او 13 نور یې ژوبل کړي دي. د پولیسو یو افسر ساجد خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل لومړۍ چاودنه د سړک د غاړې ماینو او دوهمه چاودنه هغه مهال شوه کله چې پولیس او خلک د لومړي برید په ځای کې راغونډ شول. په ټپیانو کې پولیسان، د ژغورنې کارکوونکي او د رسنیو کسان شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د پېښور د نننیو چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکي ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو تکیه نه کوي. د IMF مرسیال مشر ډیوډ لپټن تیر ورځ ویل ایران د دې لپاره چې له نړیوال اقتصاد سره بیا ونښلي باید نور فرصتونه پیدا کړي. په تېره جنوري میاشت کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته تهران د خپلو تیلو د استخراج چارې په ډراماتیکه توګه چټکې کړې دي. د هیواد اوس په ورځني ډول 4 میلیونه بیرل تیلو باسي. د پیسو د نړیوال صندوق مرسیال پر ایران غږ وکړ چې د چین او لاتینی امریکا د هیوادونو په څیر دی د خپل اقتصاد د ودې لپاره د آزاد بازار د اصلاحاتو په شمول له نړیوال اقتصاد سره د بیا وصل کېدو لپاره نورې زمینې برابرې کړي. روسیه دا رد کړی ده چې ګواکې دې هیواد د سوریې د لرغوني سیمې پالمیرا په ساحه کې پوځي اډه جوړه کړې ده. مسکو ویل په دې ساحه کې د دوی پوځي حضور موقت دی او پوځیان د هغو ماینونو د ویستلو او خونسا کولو لپاره دلته دي چې داعش پر دې سیمه د واکمنۍ پر مهال تر شا پریښي دي. روسیه وایي د سوریې حکومت ورته په دې سیمه کې د سرتیرو د ساتلو اجازه ورکړې ده. په همدې حال کې د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر له روسیې مننه کړې ده چې د پالمیرا د لرغونو آثارو په خوندي ساتلو کې همکاري کړې ده. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې د جنگي الوتکو په ملاتړ په 13 مارچ میاشت کې پالمیرا تاریخي ښار له اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش څخه بیرته ونیو. ملګرو ملتونو پر روسیې غږ وکړ چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی وکړي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه د پخواني شوروي دکتاتور جوزف ستالین لخوا په 1944 میلادي کال کې له کریمیا څخه په ډله ییزه توګه د تاتاریانو د ویستلو د کالیزې په مناسبت کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر رابرټ کولوویل وویل روسیې په 2 کلونو کې په کریمیا ټاپو وزمه کې د تاتاریانو د ځپلو لپاره زیات اقدامات کړي چې پکې د تاتار چارواکو ځورونه، ویرول او د هغوی زندانی کول شامل دي. ملګري ملتونه وایي روسیه مسؤلیت لري چې د اقلیتونو حقونه خوندي وساتي او په سمدستي توګه په کریمیا کې د تاتار اقلیت د استازو مجلس بیا فعال کړي. په 1944 کال کې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د مې میاشت په 13 نیټه شاوخوا 2 لکه تاتاریان له کریمیا څخه په اورګاډو کې ازبکستان ته واستول شول. ګمان کېږي چې د دې سفر پر مهال زرګونه تاتار وګړي وشل شوي وو. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن یو همکار د هغې سیال د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ تورن کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او یو شمېر نورو ځواکمنو بهرنیانو ته عجیبه لیوالتیا لري. د کلینټن د بهرنی پالیسۍ سلاحکار جک سولوان پرون دغه څرګندونې مخکې له هغې وکړې چې کلینټن په کنتاکي ایالت کې په لږ توپیر سره د ډیموکرات ګوند بل دور انتخابات هم وګټل چې په دې سره هغه د ډیموکرات ګوند لخوا نهایي کاندیدېدو لپاره 138 رایو ته اړتیا لري. سولیوان دغه څرګندونې له رویټر سره د ټرمپ د هغې وینا په ځواب کې وکړې چې ویلي وو دی به د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره خبرې وکړي چې پیونګ یانګ له دې منع کړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورنه کړي. سولیوان د ټرمپ دغه څرګندونې چې غواړي له کیم سره کښېني د برطانیا د صدراعظم ډیوډ کیمرون په اړه د هغه له مخکنیو څرګندونو سره په تضاد کې وبللې. هغه ویل کپډا ګوایي ډونالډ ټرمپ زموږ د نږدې متحد مشر ته سپکاوی کړی او بیا وایي چې دی له کیم جونګ اون سره خبرو ته ډېر لیواله دی. د هغه په وینا داسې ښکاري چې ټرمپ د پوتین او کیم په شان بهرنیو ځواکمنو مشرانو ته عجیبه لیوالتیا لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د سولې په پروسه کې په صادقانه ډول د پاکستان د نه همکارۍ په اړه د کابل د وروستیو تورونو سره سره اسلام آباد نن د سولې د بلې 4 اړخیزې غونډې کوربه دی. د پاکستان دفاع وزیر له دغې غونډې مخکې د افغانستان او پاکستان دواړو امن یو باله او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د نننۍ غونډې نتیجې ته ډېر خوشبین نه دی. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا په دې غونډه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. بروکسل بیا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته تیاری نیسي. په بروکسل کې مو خبریالان دي، وروستی حال به ترې واخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره په بروکسل کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم وغږېږي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په 2 نیمه کې د خپرولو د اساسي او بشري حقونو او د ښځو د سولې په پروسه کې په صادقانه ډول د پاکستان د نه همکارۍ په اړه د کابل د وروستیو تورونو سره سره نن اسلام آباد د سولې د بلې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. دا غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. د پاکستان دفاع وزیر له دغې غونډې مخکې د افغانستان او پاکستان دواړو امن یو بل او د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. دا د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ده او هغه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان حکومت تېره میاشت په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته وویل چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. طالبانو هم له خبرو ډډه کړې او پسرلني عملیات پیل کړي دي. په اسلام آباد کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال ګډون لري. لاړ به شو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال رابعه جان همدا شېبره سره د ټلیفون په لیکه ده. رابعه جان، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه.
رابعه جان، راته ووایه چې غونډه پیل شوه، د غونډې په اړه څه نوي معلومات تاسو ترلاسه کړي دي؟
بالکل، په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه نن ماسپښین دوه بجې شوې په اسلام آباد کې پیل شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې نن به د افغانستان طالبانو سره مذاکراتو لپاره دا غونډه کیږي. دا پنځمه غونډه د اپریل په وړومبۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبانو انکار نه پرسته غونډه د ځنډ ښکار شوې وه. تیرې څلور غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې وې. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کېږي چې تر اوسه پورې څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوشونه کوي. بلخوا نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. د دې نه علاوه تیره ورځ هم د افغانستان سفیر ډاکټر زاخیلوال ته د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم په دې موضوع یعنې د څلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و.
رابعه جان، مننه. یو موضوع چې د نننۍ غونډې ته ډېر سترګې وراوړي هغه دا ده چې آیا په دې غونډه کې به د څلور اړخیزې کمیټې غړي بلاخره په همغه پخوانی دریس ټینګار وکړي چې طالبان خبرو ته تر اوسه نه دي حاضر شوي، له پوځي لارې د دوی پر ضد اقدام وشي او د دې اقدام ملاتړ به د څلور اړخیزې کمیټې غړي وکړي کنه؟
د پاکستان لخوا داسې ویل کېږي چې پاکستان په شمول نور چې کوم هیوادونه دي یعنی امریکا شو، چین شو، وایي چې دوی خپل کوششونه کوي، وایي چې دا خبرې اترې موږ جاري ساتو. دا رنګ کوم کارپوهان دي نو هغې دا هم وایي چې امریکا، چین او پاکستان به په دې لړ کې خپل کوششونه جاري ساتي.
بله رابعه جان، تاسو نه یو دنیا مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه و چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د نننۍ پنځمې غونډې له حاله خبرولو. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په کابل کې د تېرې میاشتې له خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت ویلي و چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. طالبانو هم په سرلني عملیات پیل کړي دي. په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ګډون کړی دی. د دې نننۍ غونډې د مخه د پاکستان یو شمیر لوړ پوړو چارواکو یو لړ څرګندونې کړي، خو مخکې له دې چې د هغوی د څرګندونو له حاله مو خبر کړو، بروکسل ته ځو. بروکسل هم په افغانستان کې بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله ملاتړ لپاره د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته تیاری نیسي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر همدا شیبر سره له بروکسل په ټلیفون په لیکه دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د اسلام آباد د غونډې په اړه مو واورېدل چې هلته په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کېږي، بحث کېږي. بروکسل هم بیا د افغانستان د جګړې بل اړخ ته تیاری نیسي، هغه د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله ملاتړ، هغه ځواکونه چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د دغې غونډې لپاره یا څه تیاری نیول شوی او له غونډې مخکې چارواکي څه وایي؟
نوري صاحب مننه لکه څنګه چې تاسو ویل د اسلام آباد غونډه خو پرانستل شوې ده، اما بروکسل غونډه نن په مقدماتي ډول پرانستل کیږي او د افغانستان په اړه به د جمعې په ورځ په تفصیل خبري وشي. د دې غونډې په ترڅ کې چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم دې غونډې ته رابلل شوی دی او همدارس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم د بروکسل په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې له اجنډا سره سم به د جمعې په ورځ باندې په دې باندې خبرې وشي چې ناټو څنګه کولی شي چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشیزه کې پریکړه شوې وه چې تر 2012 میلادي کال پورې به له افغان ځواکونو سره کومکونه کیږي، او وروسته له هغه به دا مسله څېړل کیږي چې آیا دغه کومکونو ته ضرورت شته چې ادامه ورکړو او که څرنګه. خو د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې همدا مسله څېړل کیږي او ویل کیږي چې د ناټو غړي هیوادونه به خپل متحدان هم وهڅوي چې له افغان ځواکونو سره تر 2030 کال پورې مرستو ته دوام ورکړي، او ناټو غواړي چې شاوخوا څه باندې البته 5 میلیارد ډالر کلنۍ مرستې له افغان ځواکونو سره وکړي.
شیبر صاحب، یو موضوع هم له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله سیاسي او امنیتي شراکت موضوع ده چې ویل کیږي دا به هم په غونډه کې وڅېړل شي او د وارسا د غونډې لپاره به هم تیاری ونیول شي، ځکه چې 2 میاشتې وروسته بیا هم د وارسا غونډه کیږي او هلته به دغه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله مالي ملاتړ په اړه مشران پریکړه وکړي. یوه موضوع چې په وروستیو کې ډېره برسېره شوې ده په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ اوسنۍ ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته په مشورې ورکولو څرخي. خو داسې راپورونه هم ویل رسیږي چې په یو شمېر سیمو کې د ناتو ځواکونو د امریکا په مشرۍ ځواکونو بیا هم د جګړې ډګر ته مخه کړې ده. آیا دا هغه موضوع دا په د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به په دې اړه بیا هم خبرې وشي، ځکه چې د کندوز له سقوط وروسته ویل کیږي چې د امریکایي یا د ناتو سلاکاران د جګړې په لومړۍ کرښه کې له سختو ګواښونو سره مخامخ دي، یعنی په دې معنی چې په دوی ډز کېږي دوی باید یو اقدام وکړي؟
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د سیاسي شراکت مسله مطرح ده. د ناتو یو مسؤول تر غونډې مخکې چې نه یې غوښتل نوم یې له رسنیو سره افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې د سیاسي شراکت مسله به د جمعې د ورځې په غونډه کې وڅېړل شي او همدارس به په دې غونډه کې پر هغه اجنډا هم خبرې وشي چې د ناټو د سرمشریز لپاره چې په وارسا کې ده د هغه لپاره چمتووالی ونیسي. البته د جګړې په برخه کې تر اوسه پورې چې کوم معلومات ما ترلاسه کړی دي او د ناټو له مسؤل سره مې خبرې کړي دي هغه په دې باره کې څه نه دي ویلي، نو تر هغه وخته صبر پکار دی چې د جمعې د ورځې په ترڅ کې دوی څه پریکړې کوي.
بله احمد شبر، له تاسو نه مننه. له بروکسل د ازادي راډیو خبریالو چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د تیاری او له دې غونډې مخکې د یو شمېر چارواکو د وروستیو څرګندونو له حاله خبرولو، د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د افغانستان په اړه، د ناتو د غوڅ ماموریت د غوڅ ملاتړ د ماموریت غونډه چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان هم ګډون کوي د جمعې پورې جوړېږي. د ازادي راډیو خبریالان په بروکسل کې دي او تاسو به د دې غونډې له وروستیو پرمختګ غونو خبرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
بیا هم د اسلام آباد نننې غونډې ته بیرته ورګرځو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، په اسلام آباد کې څو شېبې مخکې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې کمیټې 15مه غونډه پیل شوه. له دې غونډې مخکې د پاکستان یو شمېر لوړپوړو چارواکو د افغانستان امنیت د پاکستان امنیت بللی و. د پاکستان د دفاع وزیر او دغه راز د پاکستان لوړپوړي امنیتي سلاکار په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې. له پاکستان د ازادي راډیو خبریال زبی مومن پرې رپورټ لري.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وايي د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلې دي او هیله یې ښودلې چې د افغانستان د امن لپاره به د سرو اړخیزې کمیټې هڅې بریالۍ شي. نوموړي دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال کړې دي. ښاغلی آصف دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د سره اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر د سره اړخیزې کمیټې د هڅو په اړه هیله مندي ښودلې او همداراز ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی آصف په دې اړه وایي د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې پروسه به تلپاتې وي او موږ د هغې ملاتړ کوو. د افغانستان امن ظاهره ده، د پاکستان او د پاکستان امن له افغانستان سره تړلی دی. زموږ په خلوص او ښه نیت کوشش دی چې په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د سره اړخیزې کمیټې کوششونه بریالي شي. دغه سره اړخیزې کمیټې تر دې د مسلو غونډې کړي او په کابل کې د وروستۍ غونډې پر مهال پر افغان طالبانو غږ کړی چې له حکومت سره د خبرو اترو ته کښېني. که څه هم د سره اړخیزې کمیټې تر څلورمې غونډې وروسته ویل کېدل چې ښایي د مارچ په میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې اترې وشي، خو طالبانو تر مخامخ خبرو اترو مخکې شرطونه رامنځته کړل چې په نتیجه کې لا تر دې دمه د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي. له بلې خوا د پاکستان د امنیتي چارو سلاحکار ناصر خان جنجوا هم د سې شنبې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان افغانستان له یو ډول چیلنجونو سره مخ دی او ټینګار یې کړی چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې په ښه نیت او مخلصۍ هڅې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي په دې غونډه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. مخکې له دې چې د دې کمیسیون د یو شمیر غړو له څرګندونو خبر شي، په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن چې د افغانستان او پاکستان امنیتي چارې له نږدې څاري نننۍ غونډې ته چندان خوشبین نه دی. له ښاغلي مومن سره زما همکاري فرشته نگاه مرکه کړې او په سر کې د دې نننۍ غونډې په اړه د هغه نظر پوښتې دی.
زه فکر کوم چې دا د دې غونډې نه څه زیات امید نه دی ټول په کار، ځکه چې افغانستان روانه ده او خلکو سره خبرې نه کېږي او دا څلور هېوادونه هر میاشت په خپلو کې خبرې کوي، نو دې خو په خپلو کې د خبرې ضرورت نه شته. باید چې چا سره هلته جګړه ده هغې ته خبرې شروع شي، هغې ته خبرې کېږي نه او دوی په خپلو کې سلام مسلات کوي. یو بله خبره دا ده چې د طالبانو د دې خلکو سره د خبرو اترو سره امکان موږ ته ځکه نه ښکاري چې هغوی صرف دوه خبرې کړی وي، یو یې قیدیان زمونږ اپلای شي او بل یې د تور لیست کوم یې ختم شي.
پاکستان دا منلی دا چې د طالبانو کوم رهبران چې دی د افغان طالبان هغه په پاکستان کې میشت دی، هغه پاکستان کې اوسیږي. افغانستان بار بار پاکستان ته دام ویلی دا چې دوی چې کله د خبرو اترو ته نه زیریږي نو په کار ده چې دوی خلاف یو توس اقدام وشي. دا خبرې نن چې کوم کیږي ته دې کې هم افغانستان خپل موقف هماغه ویلی ده. دا نور هیوادونه کوم چې خاص کر پاکستان دوی باندې باید اقدام وکړي، هغه پکړه تاسو سوای
د دې مطلب دا شو چې تاسو په زور باندې خلک مجبور کړي چې راشي خبره ده، نو که پاکستان د څه کارو په نو د هغه بدونه کیږي. یو خدای چې کوم خلک په زور راوړي خبره ته کینی او خبره به نتیجه نه ورکړي، او دې مخبره دا چې په زور خلک راوړي او خلک د پاکستان نه راشي افغانستان ته بلل شي
دلته. یو بل خبره ده چې تاسو وایئ چې دوی په زور باندې خبرو ته راوستای نه شي پاکستان، نو پاکستان د هغوی په خلاف خو اقدام کولی شي. دوی په پاکستان کې میشت، شورای کویته شو که شورای پېښور شو، د دوی ځایونه پاکستان ته معلوم دی، نو پاکستان ولې د هغوی خلاف اکشن نه اخلي؟
یو بل پاکستان اعتماد هم ختم شي، اعتبار هم ختم شي، طالبان سره د پاکستان دښمنی شي، د دغه سره د افغان حکومت سره د مخکې نه درا اړیکې ښې نه دي، نو بیا خو د پاکستان پوزیشن بالکل ختم شو. بیا خو د پاکستان نه دا تمه لرل چې دا به د یو
چیرې نن افغانستان بیا په دې څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان نه وغواړي چې دوی خلاف اقدام وکړي او پاکستان اونه کې. تاسو په خپل د کابل کې ډیپلومات پاتې شوی یاست، نو تاسو ته داسې نه ښکاري چې د دواړو ملکونو چې ګاونډي او ډېر نږدې هم تعلقات نور هم به خراب شي؟
د افغانستان لپاره دا مطالبه کول چې دوی خلاف قدم وکړي دا غلطه خبره ده، ځکه چې زکو خلک کوي چې د پاکستان په نیت باندې پوه شي نو دوی به لاړ شي د افغانستان کې به خپل کړي مړې به بوځي خپل فامیلونه بوځي د دې دلته استوګ نه ښه ده ځکه چې تر څه حده پورې پاکستان دوی سره اړیکې ساتلی شي دوی سره چې کوم خبرې اترې کولی شي دوی راضي کولی شي دوی په دلیل او په منطق باندې راضي کولی شي او که د دې نه لاړو بیا خو دا ټول کنټرول او دغه دا انفلوئنس او دا رسوخ او دا ټول ورته به ختم شي ځکه چې داسې کار کوم چې خبره دا ده چې ایشوز باندې باید چې خبرې وشي په دې باندې خبرې نه کېږي چې طالبان په زور او خپل خبرې کوي چې کوم ایشوز دې باندې خبرې ولې نه کېږي چې طالبان را خلاص شي ټول او د تور نه څه نه لا ختم کوي.
په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې کمیټې د پنځمې غونډې په اړه نظر څرګندو. د غونډې څو شېبې مخکې په اسلام آباد کې پیل شو. په غونډه کې هم د افغانستان په استازیتوب دازل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ګډون کړی دی. عمر زاخیلوال له دې غونډې مخکې ویلو چې په دې غونډه کې به دې ته په پام سره چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار غوره کړې ده دا چې د دې ډلې په وړاندې باید څه اقدام وشي په دې اړه به ډېر تمرکز وشي. د اسلام آباد د غونډې په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړو هم څرګندونې کړې دي. د دې کمیسیون یو شمېر غړي په پاکستان کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې پنځم پړاو نننۍ غونډه د افغانستان لپاره په ګټه بولي او وایي چې د سولې په هڅو کې د افغانستان ګډون مهم دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي جعفر مهدوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د تروریزم په وړاندې خپل مبارزه او ستراتیژي ګانې هم جاري ساتي او د سولې خبرو ته هم دوام ورکوي. اجمل تورمانی نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د تروریزم په وړاندې د افغان حکومت پر مبارزې او د پروګرامونو او ستراتیژیګانو په پلي کولو د ټینګار ترڅنګ وایي چې په هر حالت کې د سولې په اړه خبرو ته باید نه ونه ویل شي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو غړي جعفر مهدوي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له دې سره چې پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې ریښتینی نه دی پاتې شوی خو بیا هم د سولې دروازې باید ونه تړل شي.
په هر وضعیت کې د سولې دروازې باید ونه تړل سي. حتی د ټولو ستونزو او سوء تفاهمونو او د پاکستان یا بل هر هیواد د غیر صادقانه چلند سره سره باید د خبرو دروازه ونه تړل سي.
د ښاغلي مهدوی په وینا کې خبرې هر څه بې ګټې وي خو دا چې افغانستان په خپل حضور سره نړیوالو ته دا ښیي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري دا په خپله یو مهم ټکی دی. د افغانستان لپاره د سولې د څلور اړخیزې غونډې څلور ناستې له دې وړاندې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي او دای پنځم پړاو ناسره چې په اسلام آباد کې کیږي. په پاکستان کې د افغان حکومت سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغان حکومت په استازیتوب په دغه ناسه کې ګډون کړی دی. افغان حکومت دغه ناسه ته ډیر خوشبینه نه دی ځکه د دوی په وینا پاکستان په خپل هغه ژمنه کې چې طالبان به د مارچ تر لومړۍ اونۍ پورې د خبرو میز ته کینوي ژمن پاتې نه شو او پاتې خبرې هم ورسره د وخت ضایع کول دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون بې ګټې بولي. د چارو کارپو لطیف نظری وایي چې په دغه غونډه کې له کوم تضمین پرته د افغان حکومت د استازو ګډون یو تیروتنه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هیڅ عملي ګټه نه لري. پاکستانیان یوازې غواړي وخت ضایع کړي، افغان دولت بوخت وساتي او له دې طریقه خپل پوځي او استخباراتي هدفونه لاشا پر مخ یوسي. نو ځکه زه فکر کوم که افغان دولت په دغه غونډه کې تر کوم تضمین پرته ګډون کوي نو دا به یو ډول غفلت وي.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز وروسته تر هغه بدل شو چې په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو پر ادارې په خونړي برید کې تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او نږدې 3500 نور ټپیان شول. خو معلومه شي چې د څلور اړخیزې غونډې د پنځم پړاو ناستې پایلې د افغان حکومت دغه خوا وخت دریز بدلولی شي که څنګه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. ډیری رارېږل شوي پیغامونه هم په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې پر موضوع څرخي. عبدالله خوګیانی له کابله لیکلي، ولسمشر وبخی نور محمد حقیار له هلمند لیکلي که پاکستان پر احتیا سره د سولې ملاتړ کوي او د افغانانو باور خپل کوي، عمل کول پکار دي نه تشه وعده. رئیس سایم الکوزی له کندهار لیکلي، له زخیلوال څخه غواړو چې پاکستان سره په غونډه کې د سولې برخلیک معلوم کړي. عبدالله خوګیانی له کابل څخه لیکلي، پاکستان هیڅ وخت د وسلوالو په وړاندې د وسلوالو طالبانو په وړاندې سم اقدام نه دی کړی. دا هیواد دوه مخی سیاست مخ ته وړي او د وسلوالو طالبانو مرسته کوي. له تاسو یوه دنیا مننه. پیغامونه زخ زیات را لیږي، کور مو ودان، موږ هم هرو مرو په خپرونو کې درته خپرو. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او د ښځو خو اوس بیا هم رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال د افغان پلاوی استازیتوب کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بروکسل په غونډه کې به له 2010 نه تر 2020 کاله د افغان ځواکونو د تمویل د څرنګوالي په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې ګډون لري. د بغلان والی وای نږدې اتیا تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو له محاصرې خلاص شول. عبدالستار بارز نن یو خبري کانفرنس ته ویل چې دا سرتیری له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې و. د ننګرهار په خوږیانو او چین ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو د خپل منځي او امنیتي منصوبانو سره د نښتو په ترڅ کې وویشت د دولت وسلوال مخالفان وچل شوي او یولس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکی وای په پیښور کې نن دو بمی چاودنو د پولیسو یو لوړ رتبه افسر ووژه او ولستنه نورې ټپیان کړل. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکی ایران ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو تکیه نه کوي. او روسیه دا رد کړ چې ګواکې د هیواد د سوریه د لرغونی سیمې پالمیرا په ساحه کې پوځي اډه جوړه کړې ده. مسکو وایي دغلته عسکر په موقت ډول دي تر څو له داعش څخه پاتې شوي ماینونه او نور چاودونکي مواد خونسا کړي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د مخابرات وزارت مسؤل نوید چې د مخابراتي ټکنالوژي د لا پراختیا لپاره د ډیجیټل کاسا افغانستان په نوم یو پروژه پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال حسام الدین حسام ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پروژې چارې بشپړې کړې او نړیوال بانک ته سپارلې دي.
پروژه جدید تحت نام
د وی یو نوې پروژه د ډیجیټل کاسا افغانستان په نوم د افغانستان د مخابرات وزارت لخوا په لار اچول شوې او نړیوال بانک ته وړاندې شوې ده. د شغلي حسام په خبره دغه پروژه به په راتلونکي کال کې عملي شي. په کابل پوهنتون کې نن د سوداګرۍ او ادارې د محصولي پروګرام پیل شو. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مرستیال جمشید حیدری ازادي راډیو ته ویل چې دا پروګرام د امریکا د مرستو د پراختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا په لاره چول شوې ده.
په دغه محصولي د ادارې تجارت یو سایډ لخوا تمویل شوې ده. یو امریکایي پوهنتون په علمي همکاري او تخنیکي همکاري سره دا جوړ شوی.
د شغلي حیدری په خبره ده دغه پروګرام هدف د نړۍ په کچه د سوداګرۍ او د ادارې په برخه کې د افغان محصولینو ښه روزل دي چې خامخا به د اقتصادي پرمختګ لپاره د نویو نظریات په وړاندې کولو سره ګټور تمام شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغاني او اویا پوله یو یورو او اویا افغاني او دیرش پوله یو پوند اته نوي افغاني او پنځوس پوله یو سعودي ریال اتلس افغاني او ولس پوله د اماراتو یو درهم اتلس افغاني او شپږ پوله زر ایراني تومن نولس افغاني او اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه شپږ شپږ افغاني.
لا سباون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. د خبرونه په دوهمه نیمه کې ولکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړ، په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو ځانګړي پروګرام مخې لدی چې خزو پروګرام ته ورورسیږي. په مو کړی د اساسي او بشري حقوقو اون پروګرام ته چې بیا هم سباون کاکړ وړاندې کوي.
اساسی او بشری حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنۍ صفه 12.90 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مسؤول شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، شراغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړي چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون، او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغو حقونو نه چې په ټولنې کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیشبینی شوې ده. برابرۍ اصل په انساني ټولنې کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنې کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګون کې عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلن وشي، په داسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي، دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کامل او انساني صفاتونه برخمن بي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض باندې، یعنی یو رواني فشارونه لامل او په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګون کې عمل وشي، دوه ګون کې عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبینی شوی ده، دغونه د ټولو خلکو لاساسۍ یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوګون کې عمل نوي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولې متاسفانه دغه اصل باید په اول مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شانته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونشي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته عقدې نه جوړ کېږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې هم داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نور سره داسې عمل کوي چې فاروق د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په داسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودیه کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونیشي، چلندونه دوګون کې وي، د جنسیت په بنا باندې خو سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي. هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې سو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې، یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي. هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کېږي. کله چې عقدې منځ ته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کېږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګون کې عمل شوی ده په ډیرو مواردو کې هغه بیا د قانون سرغړونه کوي او د ټولنې نظم او ثبات لمنځه وړي.
ډیر مننه احمد زای صاحب. په یو ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتبول څه تاثیرات لري او کچېره رعایت سي پر ټولنه به یې اثرات څه وي؟
ډیر مننه. ما مخکې تاسو ته ارزو کوم کچېره دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نمونه شروع کړل ته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونې او هلکانو ته په یو سترګې ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګې لیدل کېږي او هلکانو ته په بله سترګې لیدل کېږي، دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنیو کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډېرو فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګې ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دوی سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثرو مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډېر زیات ده که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفافه سالم راتلونکی ده، ښه راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو نیکمرغۍ پکې نغښتې ده، یعنی یو خوشحاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او که چیرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدواره ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه به وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګ رنګ تعصبات همدا اوس په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څنګو کې ورنه رنځولي همدا اوس.
احمد صاحب، مبنای قانونی اصل رعایت برابری چی است؟
قدرمون اوریدونکو، اوس هم راځو یه ویلنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
په باندې نور موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی چې
محکمې لخوا آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو هم ځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شئ. ملک ساده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباعو ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلای دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمهیز هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بېسارې اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د 2 فصل او په 3 ماده کې راغلی ده چې آزادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایل لاره اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبه په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه. قدر مون اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواږ یاس. احمد زئی صاحب، د ورستي پښتني پتوګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده؟ یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل پاړه څه ویل سوی؟
ډیر من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې، ام د قانون لیاز، ام د اسلام د سپیشلی دین د اصول او د تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سل فیصده په نظر کې ونیول شي. ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنې کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي، توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي، د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونیشي، انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونیشي. یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده، هغو ته د لاسرسۍ زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعد شي. هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 22مه ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري، خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي. دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل د رعایت دوه لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅ څوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توپ حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بناً کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولې؟ که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډېر اسانتیاوې منځ ته راوړي، او دغه اصل اصل ته نه درناوی یا تر پښو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنه دا چې انسانان ته ډېرې ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریضه ټولنه منځته راوړي چې په هغه کې به انسانانو ته، کمو انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډېر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت په ارزښت باندې خلک نه پوهېږي، او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي، او بالاخره سوله او امنیت به له منځه لاړ شي.
قدر مون اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه تر بلې بیا داسې خپرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې د ښځو په رواني ستونزو خبرې کوو. دا چې ولې ښځې زیاتې په رواني ستونزو اخته کېږي، د روغتیا وزارت د ښځینه رواني ناروغانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي، په روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو یو انجلی چې پوهیږي تعلیم حق دی خو تعلیم ته نه پریښودل کیږي، یو ښځه چې نه عاید لري او نه په خپل زړه د کور د یوې افغانۍ د لګولو واک لري، هغه ښځې او نجونې چې هره ورځ په کورنیو کې رټل کیږي، وهل کیږي، په زور او جبر ودیږي، او هغه ښځې چې بې عدالتي ورسره کیږي، ورو ورو په رواني ناروغۍ وخته کیږي. ډیر وخت کورنۍ د ښځو رواني ناروغي بابیزه ګڼي او آن پټوي، ځکه دوی ګمان کوي چې که څوک پوه شي چې په کور کې خور، لور یا میرمن رواني ستونزه لري نو په لیونۍ به مشهوره شي. کورنۍ داسې ښځې ها وخت ډاکټر ته بیایي چې نوره د پټولو نه وي، عصبي حملې او شکونه پرې راځي. د کندهار اوسیدونکي راهله چې د کابل په صحت رواني روغتون کې بستر ده، خپله کیسه کوي چې ولې په رواني ناروغۍ اخته شوه.
ما ته دا نه جوړې د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم، زه بنم لرم، هغه بن مې اوس ما ډېر جګر خونې تېره کړې دي. د هغې نه پاسان بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کاله نه کوچنۍ یو هغه واده کړه، د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه. سر ما باندې املم راځي، د خپل ځانه تنګه یم. خراب نه دی خو وړی واده که په صنف 12 کاله نه وه، بېخي وړی واده کړې ده. زه وخت خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه، هغه ته هم زما دا بنه چې دا بیا ډېره بې پدر ده. د دې غټ غټ ځوانان زامن دي، یو زوی ما باندې چاقو اخیستله، د هغې د خاطر دغه تکلیف ما ته پیدا شوی ده. رواني هېڅ د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکړم، ښه مې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکړم کار، او سر مې عمله راځي او ژبه مې بنده شي، لاسونه پښې مې شخ شي، بیا د غینه مې زړه باندې چمله راشي، بیا نور نه پوهېږم، ستونه مې بند شي، زړه مې ټکان کوي. دو یو نیم کال دا هغه ناجوړي وه، خو اوس د ما لور واده شو، د هغې وخت نه زیات شو. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې، ما بنې دومره ظلمونه کړي د هغې سره، د هغې د مېړه سره، د هغې د پلار سره، چې اوس بیا موږ که نه پرېږدي هغه ده.
راهله خور چې په روغتون کې ورسره ده او پالنه یې کوي، وایي چې خوري یوازې د لور درد دې حالت ته نه درسولې. دا وایي خوري په 14 کلنۍ کې د پیسو په یوې معاملې کې په بن واده شوه، بنې دومره ظلمونه پرې وکړل چې په یوه کال کې حال ډیر خراب شو.
موږ دلته مخکې ورور ته واده کړه، واده وکړي، بیا د مېړه چې و په دفتر کې و د حزب اسلامي په کوټه کې، هغه موږ ته پیسې راکړلې، موږ ته په ګټه پیسې راکړه، هغه موږ په یاندار بالا بود او که پیسې راکړلې. د دې شعري که چې و د مېړه سوالات خراب و، دا راغله د موږ کړه ویسې ته څو پیسې ما ته راکړه، موږ به د دغو خلکو کار خلاص کړو. بله خور موږ په هلمند کې ورکړې وه، دوی پیسې چې راکړې زه به تا ته درکړم. د خو بیا بله موږ د خاله کې یا مام کې چې کې دا ورغلې وې چې د تا مېړه دوی ته پیسې ورکړلې، د نه اوس اتمان د ته لور ورکړي په تا واده کړو. موږ دوی خواندې نورې ناستې وو، دا مې درېیمه وه، د 14 کاله نه وه. نسوړي چې جنجال غلمغل کړو چې غږې پې پورته کړلو، بیا موږ ورکړو. بیا نو وایل کاول زر د ملاتای نه دي، دا یې ورکړل کوټ کې پشین کې ګرم پې وکړل، بیرته پایپو نه خولې تور واچول، یو کال داسم په د سیاتې رواني شو په خانه کې. نو جوړه روغه شوله، اوس دا لور سه یې ورکړله سخت کول. بیا وایل کاول ناتون سپکې علاقې په وینو پوښه اخره مرضې دغه عصابي شو.
هله وای اوس یې دلته درملنه روانه ده، تر پخوانه ښه شوي، خو خپل غمونه نشي هیرولی. کله چې ورسره شوي ظلمونه ور په یاد شي نو حالت یې خراب شي.
اوس دومره پوهېږم چې خوب مې اوس لږ پیدا شوی دی، او عمله مې لږ کمه شوې ده د هغې وخت نه. دوا راکوي، سار او مخ هم ګولۍ راته راکوي، خبره چې راسره کوي هغه تسلۍ ما ته راکوي، وایي چې خیر دی، ښه به شي، څنګه به شي. خو بیا ما چې یو ساعت کښېنم بیا مې سوچ په بله ولاړ شي. یو چل ده چې بېخي کوچنۍ واده کړې ده، بیا یو کال کېږي ما نه دی لیدلې. زه داسې یو وخت کې ور شم چې ووینم اولاد مې نورم خراب شي، بیا نه یم ورغلی د هغې وخته. اولاد ی چر څوی وویني ما باندې تاثیر کوي، زړه ورته جګر خون کېږي د هغې خاطره. بس زه ښه نه شم.
روغتیا وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسول احمد بشیر سروري وایي د بیلابیلو سرویګانو لمخې چې په افغانستان کې شوی ښایي چې په سلو کې لشپېتونه تر شپږ شپېتو پورې افغانان د رواني ناروغۍ نښې لري چې په دوی کې زیاتره ښځې دي. دی هغو عواملو ته اشاره کوي چې په ښځو کې رواني ناکراري رامنځته کوي.
په ټول دنیا کې داسې فکر کېږي چې دا ښځینه دویم جنس دی، نو نارینه د دنه برتري لري او محدودیت ورته وضع کېږي. د زنانه هورمون د کتل پورته کېږي، دا هم ښځینه مستعد کوي ځینې مریضیګانو ته او د دوی خلق او مزاج په یو میاشت کې ډېر کته پورته کېږي. دا تربیه د ماشومانو درنه کارونه په کور کې، ښځینه مثلا خپل هغه فول ازادي نه لري، نشي وتلی له کوره، چا سره خبرې نشي کولی، پیسې مثلا اجازه نه لري، چېرته تللو اجازه نه لري. دا عوامل دی چې مازیدپذیري زیات کوي.
ښاغلی سروري دا هم وایي چې روغتیا وزارت په رواني ناروغیو د اخته ښځو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي او وایي چې دوی 270 رواني مشاوران چې نیمایي ښځې دي د کابل او ولایتونو په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې ګمارلې دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي.
اکثریت روانی مریضان جدای خفیف مریضان ده، مثلا په سلو مریضانو که تاسو روانی مریضان ګورئ 98 خفیف مریضان ده چې بستر ضرورت نه لري، ډاکټر ضرورت ډیر کم پکې لیدل کیږي، په مشورو او په داسیانو خکېږي. 2% یې شدید ناروغان ده، شفاخانه، ډاکټر یا دوات ضرورت. دوه غو لپاره یو سل بستریز شفاخانه په کابل کې لرو او په شپږ زونونو کې شپږ مندل هیلت وارد لرو چې ظرفیت تر سل در سلویخ بستر پوره. په دغه ټول کلینیکونو چې په وزارت صحت عامه کې موږ لرو 2000 کلینیکونو کې اکثریتو که خدمات صحت روانی په دغه په بسته کې شامل ده او په اکثرو کې اوس دغه کونسلران ډاکټران ترنینګ یا آموزش لیدل ده.
په کابل کې د صحت رواني روغتون کلینیکی روانشناسه طیبه الکوزی وایي زیاتره هغه ښځې چې دوی ته راځي تر ډیره د کورنیو د تاوتریخوالي له امله په رواني ناروغیو اخته شوې دي چې دوی د درملو او رواني مشاورو له لارې درملنه کوي.
اینا د حالت پښیمه میک
د خپل په داسال کې مترادی چې حمله پرې راغلی وي، ځینې به داسې وي چې له جسمي دردونو شکایت کوي، وایي چې غړي مې شخ دي، زړه مې ټکان کوي، زړه مې تنګ دی، په وجود کې مې درد دی. موږ معاینات ورکو خو وینو چې جسمن بيخي جوړي وي، نو په هیغو چې رواني فشارونه د دې په جسم هم تاثیر کړي. دغه ناروغي ته په شدیدو حالاتو کې لومړی دوا ورکو او بیا وروسته د دوا او خبراترو او مشاورو لاله د دوی درمل نه کوو. اکثره د خځې له خپلوانو نه پټه درمل نه کوي، ځکه په ټولنه کې ځینې خلک ګمان کوي چې کڅوک پر رواني ناروغي اختوي هغه لیونای دی. موږ ډاډ ورکو چې خبرې او د دې شهرت پټ ساتل کیږي.
میډیکا افغانستان له 12 کلو راهیسې په کابل، بلخ او هرات کې د ښځو د رواني روغتیا، حقوقي مرستو او د ښځو د حقوقي ملاتړ په برخو کې کار کوي. د دې دفتر روانشناسه زرغونه احمدزی وایي چې له تاوتریخوالي، محدودیت او فشار نه ډک ژوند ورو ورو یو ښځه په رواني ناروغۍ اخته کوي. میرمن احمدزی هغه نښې چې تریخکاري یو ښځه یا نجلۍ په رواني ناکرارۍ اخته ده داسې راښیي.
آخه خزه یا انجلی سی پیگی سی ورس پورس دیتی او زلطنگ والی پیدا کیگی اندک رنجه کیگی نا غالی چا سر خبری و کی غالی ستنها و سی کار سی وقتا که و دیر خیب و شوق و مخت و مصروفیت دلو دو اغا ورس پورس که میگه اغا علاقه و شوق و کارت نلری مخبلا نفر وی وی زی دیر بد احساس لرم احساس خستگی پر طول وجود که کامه او چی ملواس نکیگی اغا فکر که زی تنبلا سوی ایمه اتا دو دولی بخواند مزاوی نپیگم ام شیراتا اغا وقت خواند للاس ور کرد سر وازه تم توجه نکی رو رو طول عری که لخال کسر قطع کی اتا خپل ده کورانه لغر سر نواری سه خبری رو کی فقط پیوجی که غواری که اینی پرده کش کگی خپل زا سر پا خپل و غمو که دوبه بی.
میرمن زرغونه وایي هغه ښځې چې رواني ناکراری لري بهتره داده چې یو ډاکټر یا روانشناس ته ورشي، خو که دا اسانتیا نه لري نو هڅه دې وکړي چې د خپل زړه غوټې دې زړه کې نه ساتي، له یو چا سره یې شریکې کړي او خپل ځان ته بوختیا پیدا کړي.
موږ به تاسو په تقدیر قسمت باندې ډېر باور لرو. هر رقم ځوان څه لري هماغه حالت څه فرض مثال په ځوان کې راغلی هغه قبول کړي، که دغه حالت قبول کړي شاید دومره دا د رواني ناخوالو خاطر شاید لاله نسي او سازش سره ونه کړي، نو طبعا د دې په روان باندې تاثیر کوي او دا ممکن د رواني ستونزو خواته لاړ شي. کېږي سي او پیغله په کور کې او ناوې په کور کې له خامک سره علاقه ولري، ګل سره علاقه ولري، هغه شي سره دا علاقه لري، هغه شی څه خوښېږي له موږ سره کار وکړي دا هم دې ته یو عاید کېږي، بیا هم دا ورباندې مصرفوي. هر څومره سي څوک مصروف وي له ستونزو نه لري، هر څومره سي موږ ورته بېکار یو همو عمره په خپلو ستونزو او په مشکلاتو فکر کوو.
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم. خاط او ودان اوسئ.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.